ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دیوا لویا خیبر پختونخوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2013 کال د ستمبر څلورمه نیټه دا وختونه شوي دي. په اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونیمی، او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې دي. د لویا خیبر پختونخوا خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهم موضوعات به تاسو ته وړاندې کوو. خلاول سرټکی
د افغانستان د طالبانو د حکانی شبکې د بنسټ ایښودونکی مولوی جلال الدین حکانی د مړینې اعلان وکړ، خو څېړونکي وایي جلال الدین حکانی پخوا مړ سوی وو او کېدای سي د هغه د مړینې په اړه دا اعلان ځینې سیاسي او ستراتیژیکي ګټې ولري.
د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د ځایي خلکو لخوا احتجاجي ناست روانه ده. دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې د غیر اعلانیه کرفیو ختم کړي شي، نیول شوي کسان دې بیا نه خوشي کړي شي، خو امنیتي ځواکونه وایي چې په سیمه کې هیڅ قسمه کرفیو نه ده لګول شوی.
د پاکستان د صدارتي انتخاب لومړی نتیجې ښیي چې د مخالفه ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو له امله د واکمن تحریک انصاف کاندید عارف علوي بریالی سوی دی.
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم په خبرونه کې لرو. موږ سره اوسې خلاول لنډ خبرونه.
د افغانستان طالبانو نن د سه شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د حکانی ډلې بنسټ ایښودونکی او د جلال او د طالبانو د رهبری شورا غړی او د دغې شورا د مرستیال سراج الدین حکانی پلار مولوی جلال الدین حکانی مړ سوی دی. خو یو شمېر څېړونکي وایي چې جلال الدین حکانی په خواله مړ وو، خو طالبان یې اوس د مرګ اعلان وکړ. حکانی ډله په افغانستان کې د ځان مرګ بریدونو سرلاری ګڼل کیږي، او همدا چې څېړونکي وایي د هغه د مړینې دا وخت دغه وخت چې د اعلان کړی دی شاید چې ځینې سیاسي او ستراتیژیکي ګټې ولري.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس یا چیف ایگزیکټیو وای هر هغه هیواد چې د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د رښتینولۍ په ځای دوګونی یا دوه مخیزه لوبه کوي هیڅ ګټه نشي کولای. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې نن د نهې په ورځې کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، په خپلو خبرو کې د کم ځانګړي هیواد نوم وانغستو، خو داسې معلومېده چې اشاره پاکستان ته وه، ځکه څرګندونې پاکستان ته د امریکایي پلاوي د سفر په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وکړې. او بلخوا د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد به سبا یعنی په 5 ستمبر پاکستان ته رسی. دواړه مشران به د ملک نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان او خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره ملاقات کوي. د امریکا چارواکي په داسې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې امریکا پاکستان ته د 300 میلیونو ډالرو فوزي امداد ځنډولو فیصله کړې.
د شمالي وزیرستان د سپینوام تحصیل په مرکز باندې په دویمه ورځ احتجاجي ناست روانه ده، او ځای خلک غوښتنه کوي چې غیر اعلانیه ګرځبندیز دې ختم کړل سي، بیچنه سکاوټ دې له سیمې څخه لرې کړل سي، او نیول سوي کسان دې خوشې کړل سي. د شمالي وزیرستان د سپینوام تحصیل اوسیدونکی عمران چې په خپله هم په احتجاجي ناسته کې ګډون کوي وایي پرون د احتجاجي ناسته پیل شوی او نن ورته ځایي سیاسي مشران د سیمې د ځوانانو د سازمان غړي او نور عام خلک د سلګونو په شمېره کې ور روان دي. د شمالي وزیرستان انتظامیه هم پخلی کوي چې پر امنه احتجاجي ناست روانه ده، او دوی ورسره خبرې کوي او هڅه کوي چې غوښتنې ومني، خو په سیمه کې امنیتي او انتظامی چارواکي د نوم په ریکارډ راوستلو څخه ډډه کوي.
پاکستان کې نن د صدارتي انتخاباتو د غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر عارف الوی کامیابی موندلې. غیر حتمی نتیجې ښایي ډاکټر الوی به د پاکستان 14 منتخب صدري. نن په 4 ستمبر په وفاق او صوبایي سملو کې د ملک لپاره د صدر انتخاب کېدو. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د ووټونو شمیره لا روانه ده او حتمی نتیجې به دوی سبا لا اعلان کړي. د ډاکټر عارف الوی سره په مقابله کې د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټي خوا اعتزاز احسن ولاړ وو. زه چیوا خزیم
زمانم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانم کامل خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شاه دي. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه يم. زه بی بی شیرین يم.
اوس په امریکا جوادا ګلو کډر من اوریدونکو خبرونه ته وری بیا هم شراغلسته په خبرونه کې یو شمیر مهم ریپورتونه تاسو لپاره لرو چې په خپل نوبت په درته وړاندې کوو. او لومړی ریپورت هم د افغانستان د طالبانو د هغه اعلان په اړه دی چې نن د سه شنبه په ورځ کړي او وايي د حقانی ډلې بنسټ ایښودونکي او د طالبانو د رهبری شورا غړي او دغه شورا د مرستیال سراج الدین حقانی پلار مولوی جلال الدین حقانی مرسوي دی. خو یو شمیر څېړونکو وايي چې جلال الدین حکانی په خالا مړو خو طالبانو یې اوس د مرګ اعلان وکړ او شایي چې دغه وخت ځینې سیاسي او ستراتیژیکي ګټې ولري. په دې اړه زموږ خبريال احسان محمد خان په سیمه کې لسیړونکو سره خبرې کړې دي. یو ریپورت برابر کړی او ریدوتای ستاسو پام راګرځو.
په پاکستان کې سیډونکو وايي د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې دغه خبر چې دا واري خپل افغان طالبانو لوري په رسمي توګه سرګند شوه. دغه خبر خپل ډېر اشاري او معنی لري. وتلې خبريال او سیډنکار طاهر خان په وینا جلال الدین حقانی په 2016 کال کې مړ شوی وو چې خپل د دغه ترهګری ډلې یو شمیر مشرانو یې هغه وخت تایید هم کړی وو. خو دا اوس په دې موخه ولې افغان طالبانو دغه د مړینې اعلان وکړو؟ طاهر انوای موجوده وخت کې ښکاریږي چې معاملات د تشدد په ځای سیاسي اړخته روان شوې دي. په دې حقله نو موږ زیاتوي
زما معلومات دا دي چې هغه په 2016 کال کې هغه مړ شوی و. البته دا پښتنه به ضرور و چې ولې طالبانو به دا کار اوس کړی وي، لیکن اوس چې دا دی اعلان کړی دی نو زما ذهن کې دا خبره ده چې کېدی شي دوی میسج ورکول غواړي طالبان چې د جنگ پر ځای اوس ورو هغه سیاسي اړخته چې دا معاملات روان شوي دي. جولای کې چې کله په دې رښتم باندې غونډه وشو په قطر کې نو بل د سیمنګ اوریدلې چې د شي په دې روانه میاشت کې ستمبر کې بیا دغه خبرې شروع شي وشي نو چې جنگ دغه سره ټول معاملات روانو لا ټول یو میسجونه دی. بل زمانه درته دي چې د امریکا خارجه وزیر راځي پاکستان ته سبا نو دا هم لکه کېږي شي
پاکستان پلوه. حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن سره ډېرې نږدې اړیکې پاتې شوې دي او د القاعده په افغانستان کې د جنگي مرکز جوړولو کې هم ډېر لاس لرو. سړنکار پروفیسر اعجاز خټک وای افغان طالبانو د دې وړاندې هم کله په وخت د خپل مشرانو د مړینې خبر نه دی خور کړي، خو بیا دغه ډول خبر په یو خاص موخه خوروي او هغه غنی د حقانی د مړینې خبر په دې وس وخت خورول یو خاص پیغام ورکول دي.
نو دا اعلان لري اکثر څه خاص موخه باندې چې دا دل کوم پوم پیور روان دي افغانستان ته بیا د صاحبات کې بل خبر صحیح دی به بیا ته دي او د پاکستان افغانستان او د امریکای طالبانو او افغانستان امن او د ټول بارک کوم پالیسی کې کافی یو ډیټرمینیشن یو بدلون وانته کې راځي. نو دا یا خدا مطلب دا دی چې وایي چې بس د حقانی نت ورک هغه د امن د وژل شي دي اوس مدهم لاړو دا وینا غواړي چې حقانی نت ورک اوس وژل نشته یا څه وینا غواړي چې په دې حال خبره مکوي. خو د ماضي ته ګورو دا اعلانونه صرف د مرګ اعلان نه دي، بیا څه اعلانونه کولو کې نه کولو کې کوم مقصد وي سیاسي خپل یو خاص مطلب سره کوي.
د حقانی نت ورک چې افغانستان کې دننه په ځای افغان او ائتلافي ځواکونو خنړي بریدونو کې لاس لري. د دغه ترهګری ډلې چې اوس دا وخت مشر د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی دی. سړنکاران وای حقانی شبکه اوس هم په پکتیا، خوست، پکتیکا او د افغانستان په ځنې نورو برخو کې طاقت او موجودګی لري. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لای شئ. فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @voadiva، انستګرام voadiva او په یوټیوب voadiva نیوز. د حقانی نتورک مشر جلال الدین حقانی د مرګ خبر چنن مخې تراغله ده. نو په دې حواله سره مونږ خبري کړې وې د ډیو سړنکار پیر زبیر شاه سره چې جلال الدین حقانی په خپل وخت کې څومره مهمه کردار لوبولې په افغانستان کې د جنگ په حواله سره، او اوس چې د هغه د مرګ خبر مخې تراغله ده، نو دا په افغانستان کې د طالبانو په جنگ باندې څه اثر وغورځي؟ څومره مهمه وخت دی دا د جلال الدین حقانی د مرګ خبر په حواله سره دغه ټولو اړخونو باندې خبرې ترې کړې وي. پیر زبیر شاه، تاسو وړاندې کوو.
ما په خیال لکه څومره موږ ته معلومات دي، جلال الدین د مرګ خبره څو کاله مخکې راوتلی وه، ډېر وخت نه بیمار و، او ما نه دی خیال چې دا به اوس په دې نږدې ورځو کې مړ شوی. ما اندازه دا ده چې دی به ډېر مخکې مړ شوی، خو په دې ټایم چې پاکستان باندې فشار ډېر زیات دی او پاکستان باندې اکثر چې کوم امریکي امدادونه دي په دې مشروط دي چې دې د ترهګرو خلاف اکشن واخلي، او اسپیشلی حقانی نتورک حقانی شبکې خلاف اکشن واخلي. نو په داسې ټایم چې فشار هم په زیات دی، مایک پمپیوم روان دی، جنرال ډن فډم روان دی سبب افغان اسلام آباد ته، نو دا یو قسم امریکې ته دا خودل دی چې چونکې جلال الدین حقانی مړ شو، حقانی نتورک چې کوم مشر واغ چې مړ دی، نو مطلب دا دی چې کې دی شي امریکا هم اوس فشار پہ کم کی، او خو او بل دا چې لګ د خلکو توجه چې کوم اهم موضوع دی هغه په پاکستان باندې فشار دی، دلته ترهګر اډې دی، دلته د مشران دی، د القاعده د طالبانو او د نور ترهګر ګروپونو والا، نو دا ټایمینګ مهم دی. دینه مخکې هم کتر دي چې دا سغت امریکای طرف نه سوق زی، لکه جنرال مټس چې تلونو التا دا اګریکلچر ټریننګ انسټیټیوټ باندې حمله وشو، چې کله هم دا سوق امریکای غزینو دا سغت کارو شي یا دا سغت څه خبر راشي، او ما په خیال دا خبر راتک په دې ټیم هم او مکه یو سلسله ده چې کوم روانه ده.
د جلال الدین حقانی مرګ خبر سره ستاسو په خیال کې په افغانستان کې چې کوم د طالبانو جګړه ده، د هغې زور څومره کمې دي شي او په جګړه باندې به څه اثر پریوزي او کنه؟
نو مانه د خیال چې په جګړه به څه اثر پریوزي، جلال الدین ما څنګه وایي چې ډېر مخکې نه مړ دی، او که مړ نه وي نو ډېر مخکې نه دی، په علیلو بیمارو نه جوړو دی، په کوم افغانستان جنگ کې په الته اس کردار نه و، چې کوم ټول جنگ کولو هغه به د زمنو کولو، او خاص کل د چې کوم اوس یو زوی پاتې دی سراج الدین حقانی، هغه اوس مشر دی، هغه د خپل پلار نه ډیر تکړه دی، ډیر هوښیار دی، ډیر تجربه کار دی، او ډیر ظالم دی. په دې هغه کې هغه باندې د امریکې $5 million انعام دی پیښې، هغه حقانی نتورک ډیر فعال کو او په افغانستان کې ډیر اثر لري. نو مقصد دا دی چې کوم جلال الدین د مرګ نه به تشدد کې کمی نشي را، او کې دې شي تشدد نور هم زیات شي.
خو جلال الدین حقانی چې په خپل د حقانی نتورک چارج سنبال کړ، نو په هغه وخت کې څه کردار وو د افغانستان په جنگ کې؟ دا غوي
جلال الدین چې کوم ډیر مهم په خپل ټایم کې مجاهدینو ډیر غټ کمانډر وو، خود ټول اصلي خبره چې کومه دوا هغه داو چې د عربیانو سره ډېر نږدې او د یو خپل کورواله یو عربه کړی و، د کغنه بچیم دی، بل د القاعده چې کوم په پاکستان کې یا په وزیرستان کې القاعده د ویلکم کړه، او بیا په طالبانو په ټیم کې ډېر مهم و، د سرحدات وزارت ورکو، چې د حالانکه اول په سٹارټ کې طالبانو برخه نه و، خو اخر کې ورته برخه جوړه شو، په روس په خلاف جهاد کې ډېر غټ کمانډر و، او دغه نفس هم چې کوم د نتورک جوړ کړي، او دا چې کوم د بنیادی خو او اما څنګه وسه پوره چلیږي، اوس هغه ځامن پکې انوال دي، غرونه دي پکې، خو دا و چې په افغانستان په جهاد کې بیا د طالبان چې کوم دور په هغه کې ډېر اهم رول و، او هغه اوسه پوره یادیږي. خو چې کله داسې هم خبرې کېدی او سٹارټ کې فرض کا د زامن نوی مړ شوی د امریکې په اول سٹارټ په حمله کې، نو کې دی شي د امریکې سره هم کار کړی وي، امریکا کې دی شي د ترازی شوی چې جلال الدین حقانی سره کار وکړي، ولې چې د غټ کمانډر او د سر ډیر ایریازو او د پاکستان سره نږدې تعلق، نو په هغه وجه نه ډیر مضبوط او ډیر قوي و. خدا دې چې ډیر وخت نه دی بیمارو د زامن به دا نتورک چلولو او که نتورک چې اوس د امریکای غټ غټ دشمنانو کې د حقانی شبکې نوم هم راځي.
ډیره مننه پیرزویر صاحب.
ډیره مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د با خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده. ټول ریجن دی.
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOA Diva. فیسبوک VOA Diva.
د وسف امریکا دیوا د کترمنو اوریدونکو خبرونه له دوام لري. د شمالي وزیرستان د سپین موام تحصیل په مرکز باندې نن دویم ورځ احتجاجي ناست روانه ده او ځای خلک غوښتنه کوي چې هلته د غیر اعلاني ګرز بندیز ختم کړل شي. تفصیل عدنان بچنای په دې رپورت کې راکوي.
د شمالي وزیرستان د سپینوام تحصیل او سیدونکو عمران چې په خپل په احتجاجي ناسته کې ګډون کوي وایي پرون احتجاجي ناسته پیل شوې ده او نن ورته ځایي سیاسي مشران د سیمې د ځوانانو د سازمان غړي او نور عام خلک د سرګونو په شمیره کې راغوندي.
تحصیل سپینوام مین چکوم بازار کې دی. په دغه بازار کې بالکل د درنه لګي حالته ده. ته کې په سونو باندې په خلک دلته کې جمع دي او دلته کې اوس ځایي اوس ملک غلام الته بیان وته شروع کړی دی.
یو بلتن ګل رحمان وایي دوی چې مداخل علاقې نه احتجاجي لاریون پیل کړی او د سپینوام پورې 25 کیلومتره سفر کړی ځکه په علاقې کې کرفیو په صحیفه. هغه تور ولګاو چې د کرفیو پر مهال امنیتي ځواکونو په عامو خلکو تشدد کولو او ټول لارې ورپسې تړلې وي. له دې وروسته د دوی سره د احتجاج پرته بل کوم لار نه و پاتې شوی. د احتجاجي ناست لپاره د شکسیزه کمیټې یو غړي ایاز بیا وایي په علاقې کې په امنیتي ځواکونو چاودنه وشوه. د هغې وروسته بیا کرفیو ولګول شوه. ځواکونو بیا بې تپوسه په کورونو کې د لټون عملیات پیل کړ او تورې ولګاوه چې امنیتي ځواکونو مشران بوډاګان او ماشومان د کورونو څخه بهر په سرو غرمو ودرولي وو او کمیزونه یې ترې باسلي وو. هغه ویلي چې له دې وروسته بیا د کلي خلک په احتجاج راووتلي او انتظامیه چارواکو ورسره خبرې پیل کړې او دوی ورته خپلې غوښتې وړاندې کړې دي چې غیر اعلانیه کرفیو به نه لګول کېږي او پاسیمه کې چې د بیٹنی سکاوټ په نوم کوم ځواک دی هغه د دې ځای څخه لري کړی شي ځکه چې خلک ترې تنگ راغلي دي. ایاز اول دریمه غوښته د کرفیو پر مهال نیول شوی کسان دي چې هغه د خوشی کړی سی خو هغه د نیول شو کسانو شمیره ونه شوله. هغه اول انتظامیه غوښته مونی خو دوی ترې د غوښته منلو باور په لیکلې بڼه غواړي.
دا هیڅ ټیم احتجاج مونږ د خلک راوتلای دی. دا تقریبا درې ورځې مخکې دا واقعیا شوې و چې د شپې په مخه باندې فوجین ته د مکاوې شوې وه. د چې کله سهار شوې په کلي باندې اپرېشن شوې کله که بهر د اجازت نه د کلي سړی د بهر یې راست خو د کور ته ور نه وتل. وړه وړکي درې کولی نه واخله د شپوړسې کولی پرا پنځلسې کولی پرا وړکي یې راواستل. بیا د کورنۍ نه تقریبا ترینو مې وړکي او دا ته یې ختینه وروکشل لاغړی کړل او په خپل ختینه باندې لوسینا ورسته ورواتل. سابو د وې بجنه وخلان او تر دې مزیدار د شپږ بجې پرې غرمته درولي او قسم قسم تشدد یې پکې کړل. مطالبه کوي چې دغه چې کوم د برټانی فورس دی اول خدای د دې میژن بالکل لری کو دویم میژن دا ورته یي هر اعلان یو کړی نه تا د نننه بهر به اجازه ته غړول دغه باندې او دریم دغه چې میژن جلین نیو ولې دی لکه داو میژن تر ازو دی او دې په خلکو سره ویای چې کنه دا میژن سره معنی میژن بالکل کاریتن شکل چې میژن سره یو داسې
ټی ټی مداخل سیمه د سپینوام تحصیل څخه لري وریا نږدې 25 کیلومتره لویدیز افغان پولیس ته ځوخته پرته علاقه ده. د امنیتي ځواکونو په وینا درې ورځې وړاندې پرې چاودنه شوې وه او د هغې په اساس بیا امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو او څو مشکوک کسان نیول شوي وو تر څو چې د هغو کسانو نه پوښتنې وکړي او رسمي کرفیو نه ولګول شوي. د شمالي وزیرستان انتظامیه هم په خلا کوي چې پر امن احتجاجي ناسته روانه ده او دوی ورسره خبرې کوي او هڅه کوي چې غوښتنې ومني خو په سیمه کې امنیتي او انتظامیه چارواکي د نوم پر ریکارډ راوستلو څخه ډډه کوي. باید وویل شي چې 13 میاشت هم د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې هم یو احتجاجي ناشته شوی و او د کمی پارلمان غړي موسن داوړ په مشرۍ تر درې ورځې پورې رواني احتجاجي ورستو قاغلي داوړ داوا کړی و چې امنیتي او ځایي انتظامیه غوښتې منلې وي. هغه ویلي و چې دوی په غوښتو کې په سیمه کې د ځایي مشرانو او انتظامیه چارواکو پرته به امنیتي ځواکونه کورونو ته ننوځي، غیر اعلانیه ګرځبندیز به نه په ځای کولی شي، او د هغه په وینا په احتجاجي مظاهره چیانو د ډزو پلټنې او وژل سوي او ژوبلو ته به د پنجاب غوندې پیکج په مالي موضوع کې ورکولی شي او دا غوښتې منل شوي دي. خو د موسن داور د خبرو وروسته د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور یو ټویټ کړی و او ویلي و چې یوازې د پلټنو ویل شوي او د کورټ مارشل یا د پوځي محکمې د قانون لاندې د سزا باور نه دی ورکړی شوی، او هغه ویلي و چې د پوځ په ډزو کې څوک نه دی وژل شوی. په دغو داوو د دواړو فریقو لخوا بیا په سوشل میډیا جوابي تکرار شوی او موسن داور بیا د ډزو ویډیو خپرې کړې وي چې په مظاهره چاڼ د پوځي چیک پوسټو څخه ډزې شوي دي. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لیکلی شي.
امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو او د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد با سبا یعنی په 15 ستمبر پاکستان ته رسی او د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان او خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره به ملاقات کوي. سرنکران وای د امریکا او پاکستان ترمنځ موجوده تعلقاتو په لړ کې دغه سفر ګټور ثابتېدای شي. تفصیلي رپورت په مدثر شانه ورو.
د نوی حکومت جوړېدو نه پس ړومبی لوړو رتبه چارواکي د امریکا د خارجه چارو سکرتر مایک پومپیو او د ګډو ځواکونو چیرمن جوزف اف ډنفورد په 15 ستمبر پاکستان ته په لنډه دوره را روان دي او دواړو هیوادونو ویلي دي نوموړي و د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر اعظم عمران خان او د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ویني او د طرحګرۍ تر څنګ به د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې کوي. خو د تیرې سمودې راهسې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شوې دي او تر دې چې 13 اونۍ امریکا پاکستان ته فوجي څنګه کې 300 میلیونه ډالري ورکول هم ځنډولې دي. خو د نړیوالو اړیکو یو پوهان ډاکټر سرفراز سره چې ډیوه خبرې وکړې نو هغه ویل زیات توجه به په امنیتي چارو وي او پاکستان باید په آزاد مټ ټولو راپیخو ستونزو او امکاناتو باندې رڼا واچوي. خو زیاتی پاکستان چې 2015 کې د ترهګرۍ په ضد د کم عمل اعلان کړو هغه به ګړندې کول پکار وي.
دہشت گردی ختم ہول، خپل ملک کے امن راوستل، چودھنی ختم ہول، کم تنظیم نہ چدے، کم آئین نہ منی، قانون نہ منی، یا دلتا یا گوان کے آغا لارا نیول، داغی فنڈ لاری نیول، نو ما خل دا والے زمان انٹرنل ایجنڈا دا نو دیکھ کے ڈسکس کھولو کہ وزارت خارجہ کا امریکی راشی یا گیتا یقین دہانی دا کول چناز آخو زمان خپل مفاد کی دا مونگ بخپلا دے سفتو دا با بہتر پالیسی دا با کشدگی کمائیم.
وای د هیوادونو ترمنځ اړیکې په جذباتو نه بلکې په مشترکه مفاداتو تړلې وي او که چرته د پاکستان ګټو ته خطر پیدا کیږي نو پاکستان باید په دلیل او منطق خپل خبره نه یوازې په امریکا ومني بلکې نورې نړۍ ته هم روښانه کړي. او د پېښور پوهنتون د ایریا سټڈی سنټر یو پروفیسر ډاکټر شفی بیا د امریکا د خارجه چارو د سکرتر پاکستان دوره مثبته بولي او خوشبینه ده چې دې سره به د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا ښې شي. خو وای دواړه خواوې باید د ځمکني حقایقو مطابق په دلیل خبرې وکړي.
دا غوی د دلیل جواب په دلیل سره ورکي. نو کبیا مثلا غوی نه منی دلیل نو بیا به نور دنیا مو وای چې یاره مثلا دا زمونږ دلیل مضبوط او دا نه منی نو دا په نکه دا. نو خو کوم مثلا دلیل نه پېښ کوو مو مطلب چې داسې وایو چې بس الډی مو ذهن جوړ کړی چې نه بس خبره خرابو. ما خپل خیال چې داسې نه ده پکار، ډېر په دلیل باندې ډېر په سوچ او فکر سره د هغوی سره کېناستن پکار ده، حساب کتاب کون پکار ده.
د امریکا د خارجه چارو سکرتر مایک پومپیو په داسې حال د پاکستان دوره کوونکي دي چې امریکا سو وارې په پاکستان تور لګولې ده چې د دغه هیواد نه تر هغه افغانستان کې اړې غړې جوړي. خو پاکستان بیا تل دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي افغانستان کې چې کمې ډلې د حکومت په ضد تر هغه عملیات کوي دا غي هیڅ تعلق پاکستان سره نشته. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا جواب دا کډر منوریدونکو او هم د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند اعلان کړی دی چې د دې صدرتی کاندید عارف علوی انتخاب ګټلې دی او د پاکستان نوی صدر جوړ شوی دی. دغه په مقابل کې د پیپلز ګوند اعتزاز احسان او د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ولاړو. تفصیل په تیر خبرونه کې زموږ له خبريال الیاس خان څخه زموږ همکار احمد فواد لامی پوښتلې او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
جی بالکل فواد صاحب، لږ شی وړاندې د دې غیر حتمی نتیجې مخې ته راغلي دي او چې څنګه د وړاندې نه لګي دا هغه کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم کاندید دی ډاکټر عارف علوی هغه 353 ووټونه په دغه الیکټورل ووټونه ترلاسه کړی دي او د پاکستان نوی صدر منتخب شوی دی. په دویم نمبر چې کوم پوزیشن راغلی دی هغه د متحده اپوزیشن د مولانا فضل الرحمان دی چاته چې 115 ووټونه ترلاسه شوي دي، او په دریم نمبر د پاکستان پیپلز پارټۍ اعتزاز احسان 143 ووټونه شته دي. د دې کې کومه د ووټونو د تناسب په لحاظ سره وګورو نو په هغه کې چې کوم یو فارمولا ده بلوچستان اسمبلی چې څومره ووټونه دي 15 غړي دي، دا غي د یو کس یو ووټ شمار کول کیږي، او په هغه کې د ټولو نه زیات ووټونه چې کوم دي نو هغه د ډاکټر عارف علوی ترلاسه کړی دي 15، او دغه په مقابله کې مولانا فضل الرحمن 15 ووټونه ترلاسه کړی دي. د غرنګ د خیبر پښتونخوا کې د ډاکټر عارف علوی 8 او د مولانا فضل الرحمن 25 او د اعتزاز حسن 15 ووټونه، او د غرنګ په سند کې د ټولو نه زیات ووټونه چتر چې پیپلز پارټي د سل هغه اعتزاز حسن نشتی دي 55 ډاکټر عارف علوی او یو مولانا فضل الرحمن ته ملاو شوی دی. په پنجاب کې 178 ډاکټر عارف علوی ته ملاو شوی دی، او 135 تقریبا د مسلم لیگ ګوند ته، او پاره کې 14 ووټونه د دوی چې کم دي هغه رد شوی دی. دغه رنګ په پارلیمان کې کوم ګور ولته هم د یو غړي یو ووټ ته دلته چونکې بازه د 300 او 400 پارلیمان دی، د سینټ او قومي اسمبلی چې مونږ یو ځای کو نو پاره کې چې کوم ووټونه پول شوی دي 400 ووټونه پول شوی دي، نو پاره کې ډاکټر عارف علوی 212 ووټونه شتي دي، مولانا فضل الرحمن 101 ووټونه شتي دي، او اعتزاز حسن 180 ووټونه ترلاسه کړی دي.
الیاس خان صاحب ډیر مننه. خو یو بل پښتنه په جولای په انتخابات نو وروسته چې کله په قومي اسمبلی کې انتخابات کېدل د سپیکر او د وزیر اعلی نو هلته مخالف ګوندونه ټول سره یو ځای شول، یو لاس شول، او واحد یو یو کاندید مخته کټولو، نو دا ځل په صدارت انتخاباتو کې ولې مخالف ګوندونه سره یو ځای نشول، ولې مخالف ګوندونه سره ویشل شي و دا ځل؟
جی بالکل فواد صاحب، په دې کې ډېر زیاتې هڅې تر بیګا د شپې پورې روانې وي چې یو کاندید د دوی مخې تراشي او چې د دوی په منځ کې کوم د اختلافات دي دا ختم شي او مقابله وشي په ښه ډول سره د پاکستان تحریک انصاف. خو هغه رنګ ونه شو، او پاکستان پیپلز پارټۍ په خپل دریز باندې ټینګ ولاړه وه، او هغه چې کوم کاندید وړاندې کړی او اعتزاز احسان په هغه باندې بل چې کوم د ټولو نه لوی ګوند مسلم لیگ نون د هغه د طرف نه دغه اعتراض و چې دوی دغه نوم بدل کړي او بل یو کس مخې تراولي، نو موږ به دې په ګډه سره ومنو. خو پاکستان پیپلز پارټۍ په خپل دریز سره ټینګ ولاړه وه، او هغه دغه وینا وه چې اعتزاز احسان زموږ د کنسنسس کاندیډیټ دی او د دنه علاوه موږ بل کاندید مخې ته نشو راوسته. نو دغه وجه وا چې د دوی په خپلو کې دغه اختلافات وو، او هغه نه رستو مولانا فضل الرحمن او مسلم لیگ نون دغه هڅه هم وکړه چې پیپلز پارټۍ د خپل کینډیډیټ کې نه وي د مولانا فضل الرحمن په حق کې، او دغه ټول هڅه چې ګمبي بیګا تشپې نه وخته پورې کامیاب نشوي، او دغه د مخالف ګوندونو ترمنځ چې کوم دغه اختلافات د وړاندې نه لیدل کېدو نو هماغه وشو چې په خپلو کې ډیوایډ شو، تقسیم شو، او دغه ګټه پاکستان تحریک انصاف ته ترلاسه شوه، او دغه د پاکستان د لسم چې کوم صدر دی هغه د پاکستان تحریک انصاف ډاکټر عارف علوی نن منتخب شو.
ډیر مننه الیاس صاحب، ډیر مننه، سلامات اوسئ.
مهرباني.
غنو کتن کوریدن کو تاسو د لویا خبر پختونخوا یو برخه کې په مهمه موضوعات باندې تفصیلی ریپورتونه او سیړنی واوریدلې. بل برخه کې به په یو مهمه موضوع باندې بحث کیږي. کوربه به نصیر احمد کاکړ زو سمینه سن تاسو نه د برخې نه اجازه غواړم. الله پاک. Thank you.
د د وایس اف امریکا جبه د ګلو قدر منوریدونکو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته وری بیا هم شراغلاست د خبرونه په دې برخه کې به موږ نن خبرې کوو د متیولا ویسا صاحب سره چې د کلملار په نوم باندې په افغانستان کې د یو موسسه مشر دی او دا طالبانه یا رضاکارانه کارونه کوي او د تعلیم په څنګه کې ډیر لاستراوړنی هم کړی دی. په دې موضوع باندې به سره خبرې کوو. د دې په مشکلاتو باندې به خبرې کول د لږ به زه هم درته معرفي کوم چې د نه کلونو رئیس متی الله ویسا په افغانستان کې چې جنگ ځپلې دی په هغه کې کار کوي او یا ته نزدې بند مکتبونه خلاص کړی دی. همدارنګه 15 عامه کتابتونونه یا لایبرری چې دی هغه جوړ کړی دی. د غرنګا تر 3,500 زیات یتیمان او بې وسه محصلین چې دی هغه مکتبونو ته استول دي. تر 130 شو پورې ځوانان چې بې وسه او د پوهنتونونو فیسونه نه درلودل هغوی لپاره بورسونه یا بیا سکالرشپس برابر کړی دي او بیلابیلو پوهنتونونو ته په نه یوازې دا چې په داخل د افغانستان کې بلکې خارج ته هم لیږلی دي. دا وخت د ټلیفون په لیکه باندې را سره ملګری دی ستړي مسیح متی الله ویسا صاحب او په خیر راغلی.
سلامونه او نیک هیلې کاکر صاحب تاسو د ډیوا رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته
ډیر مننه. له تاسو څخه هم متی الله صاحب تر ټولو لمخه که همدار ته وایسه چې په جنگ ځپلې افغانستان کې یو خواته که څه هم نړیوال ځواکونه موجود دي، نړیوالې موسسې هم موجود دي او ځایي موسسې هم ډیر زیات دي چې په بیلابیلو برخو کې کار کوي، دغه کار ته مو څنګه پام راوګرځیدئ؟
مننه کاکړ صاحب. دا چې په افغانستان کې 40 کاله پرله پسې جګړه روانه ده، د جګړې تر ټولو ستر لامل هم بې سوادي جهالت دی چې افغانان په دې د جنگ په حالت کې د زده کړو له تعلیم له خپل بشري حق څخه بې برخې پاتې سو. چې څنګه دا کار شروع کی انګیزه او فکر څه وو؟ کله چې د کرزي صاحب دولت نړیوالې ټولنې په مرسته په 2001 کال کې رامنځته سو، زه د کندهار د معروف ولسوالۍ د یو لیرې پرتې سیمې وم. هلته زموږ په سیمه کې ښوونځی، مکتب، سکول موجود نه وو. زما پلار د دې سیمې مشر وو، هغه غوښتل چې په خپل سیمه کې یو ښوونځی، مکتب جوړ کړي تر څو د دې څو کلو چې موږ په یو ښوونځی، مکتب سره شریک وو، د هغه څخه ټول هغه ماشومان چې د ښوونځی دغه لري عمر یې پوره وي د ښوونځی ته د شاملېدو، هغوی باید راشي. خو د یو کال دوام څخه وروسته زما پلار او د سیمې ملایان سپین ږیري کور په کور ګرځېدل، خلک یې دې ته جوړ کړل چې په شپږو کلو باندې زموږ په کلي کې یو ښوونځی جوړ شو. ښوونځی لپاره تعمیر څه نه وو، یوازې تر یو خیمه لاندې او زموږ تر باغونو تر ونو لاندې همدلته موږ درس وایي. زه هغه وخت په 4 ټولګۍ کې وم چې یو کال بیا هم د ښوونځي دوام وکړي. د یو کال وروسته وسلوال مخالفین راغلل، هغوی ویل چې دلته به تاسو ښوونځي نه وایست، ښوونځي یا ناروا یا د دوی د اصولو خلاف کار دی. خو زموږ ښوونځي هغه خیمې او څه یې وسوځول او استادان ښوونکي دا تهدید کړل او خلکو ته یې اختار ورکړي. زما پلار په سیمه کې موجود، په کلي کې نه و. موږ کور ته ولاړو، ماشومانو اکثرو ژړل، کور ته راغلو، څوک چیرې ولاړل، هغه څه چوکي او څه شانت پراته وو، دا ټول وسوځل شو. له هغه وروسته ماښام چې کله زما پلار راغلی، د سیمې ټول خلک ورته راغلل، هغه دا تصمیم ونیوی چې موږ هیڅ چا ته هم اجازه نه ورکوو تر څو چې زموږ ښوونځی، مکتب، سکول ونړوي، ځکه دا زموږ حق دی. دا په یو دولت او په هیڅ چا پورې تړلې نه ده، د خلکو ولسي او بشري انساني حق دی. خو اخر نتیجه هم دا سو چې په سیمه کې وسلوال ډېر کوي او موږ لا غوي سره څنوس کولای. موږ د دې سیمې څخه مجبور شو چې کړه وکړو او تهدید شو چې تاسو ولته ښوونځی نه جوړوي. خو زما پلار پر همغه خبره ولاړو چې نه، که زه وژل کېږم که هر څومره د قوم قرباني غواړي، خو زه ښوونځی د دې سیمې لپاره غواړم، دا زما انساني حق دی. له هغه څخه وروسته موږ د دې کلي څخه وواتو، موږ تهدید شو، موږ کور وسوځل شو، موږ ته ډېر مشکلات جوړ شو. نو بیا همدغسې زموږ هغه کلیوال او زموږ دغه شپږ کلي چې موږ سره شریکان وو، دا خلک ټول زده کړو څخه پاتې شو. موږ له خپلې سیمې څخه ولاړو، زه د کندهار ښار ته بیا کابل ته ولاړم، وروڼه څه د اکا زامن او چاچ په دا کلو کې لږ اقتصادي وضعیت جوړ وو، هغوی هم لاړل. خو یوازې هغه خلک چې ډېر غریب وو، هغوی لاسرسی نه درلود یا هغوی له زده کړو څخه پاتې شو. ما غوښتل هغه ماشومان چې زما د کلي دي، زما د سیمې دي او د دې شپږو کلو دي، د دوی لپاره باید هم بیرته د زده کړو زمینه برابره شي.
کله چې په 2009 کال کې کابل رحمان بابا لیسې ته زه راغلم، بل ورور چې زما سره په ګډه کار کوي اتاولا ویسا کابل پوهنتون کې وو، موږ تصمیم ونیوئ چې د دې لپاره چې زموږ ښوونځی بنده ده او زموږ په ولسوالۍ کې باید د هغوی د خلاصون لپاره د مخالفینو سره خبرې وکړو، د قومي مشرانو سره او د افغانستان له دولت سره، چې دا بیرته پرانیستل شي. نو له هغه فکر څخه پلار مغه وخت لا ژوندی وو، هغوی هم راته وویل چې زه هر څومره مالي سپورټ تر کوم، هر څومره دغه یو قوي ټیم جوړ کړي، خو یوازې د خپلې ولسوالۍ غږ نه، بلکې د افغانستان په هر سیمه کې ښوونځی بندې د ټولو سیمو غږ راپورته کوي، تر څو پورې هر هغه ماشوم چې د زده کړو څخه بې برخې دی، د هغوی د پلار د میندو یو ارمان دی چې د هر چا بچی زده کړې وکړي.
بالکل،
همدا کار تر اوسه پورې همداسې روان دی.
او ویسا صاحب، د کار طریقه مو څه ده؟ یعنی په ټول افغانستان کې خو تاسو کار کوئ، هم څرنګه چې تاسو ډېر په تفصیل سره د وسلوالو ذکر هم وکړ، نو دغه وسلوال خو به هر ځای خندونه هم درته اچي، نو بیا لکه څرنګه چې ما په شروع کې وویل چې شی لاسته راوړنې مو هم کړې، نو د کار طریقه تاسو بدله کړې ده او که څرنګه؟
اول ځل وسلوالو مخالفینو چې کله نوی دولت تکردي صاحب راغلی، دوی له ښوونځي سره اساسیت درلود، دوی مخالفین وو. ښوونځي سوځول، تهدید ښوونکي تهدیدول، خلک یې دې ته نه پرېښودل چې خپل بچان ښوونځي ته واستوي. خو بیا چې دوه او درې کاله وروسته د دوی په پالیسي کې تغییر راغلی، بیا دوی اعلان وکړی چې موږ ښوونځي سره مشکل نه لرو، او دا چې هر څوک ښوونځي سوځوي یا ورانوي دا یعنی زموږ د ډلې څخه نه دی، هر څوک چې دا زموږ له نامه څخه استفاده کوي. نو موږ هم هغه د دوی دغه خبره راواخیستله، له قومي مشرانو سره، د پوهنې وزارت، له افغانستان له دولت سره غږېدو چې اوس خو مخالفین هم په ښوونځي کار نه لري، او تاسو مجبور یاست چې ولس ته به ښوونځي جوړوي، او ولس ته به ورتلو چې هره سیمه کې ښوونځي بنده وه، دوه کاله، درې کاله، پنځه کاله بنده وه، موږ ورته ساتنه به د ښوونځي تاسو کوي، خپل بچان به تاسو ورته استوي، او هر هغه څوک چې تاسو ښوونځي ورانوي، هر څوک چې وي د هغوی په مخ کې به تاسو درېږي، او موږ دولت دې ته مجبورو چې اتمن به تاسو ته ښوونځي خلاصوي. نو له هغه وخت څخه موږ کور په کور، کلی په کلی، ولایت په ولایت ګرځو، په کومه سیمه کې چې ښوونځي بند وي یا هلته د ښوونځي ضرورت وي. موږ افغانستان کې داسې سیمې هم لرو چې هلته 1500 1600 کورونه اوسي، خو تر اوسه پورې هم هلته یوه ښوونځي یو مکتب ټول نه شته.
او وساسب یعنی دغه ټوله د ښوونځي که هغه تړل سوي دي، سوځول سوي دي، ورانې کړل سوي دي، یا بیا څوک نه ور پرېښول کېږي، دا ټوله هم د افغانستان په پښتني برخو کې دي کنه؟
زیاته برخه یعنی په سلو کې 90% پښتنو په سیمه کې، او بیا په ټولو کې تر ډېره زیاته برخه لوی کندهار کې، کندهار، هلمند، روزګان، زابل، همداسې غزنی، د هرات یو شمېر پښتني سیمې، فراه، نیمروز پښتني سیمې، او همداسې تر بادغیس پورې لږ سیمه په نورستان کې، او پکتیکا، پکتیا، لږ سیمه د خوست، همدغه چې اکثره د ډیورنډ کرښې په صفري نقطې کې دا ولسوالۍ پرتې وي، دا ډېرې خرابې شوې دي، او ښوونځي هم زیات دلته باندې. خو تر ټولو ډېر هغه د دوی په حساب ټارګټ یا هدف چې وو هغه لوی کندهار، او بیا په لوی کندهار کې د کندهار سیمه اوس تر اوسه پورې هم موږ په ډېرو ولسوالۍ کې ښوونځي همداسې بند نوران پاتې.
او مطیع الله ویسا صاحب، یقینا هم ستاسو د کار به په داخل د افغانستان کې به ستاینه کېږي، او بهر هم د دې مو پام کړل چې واجه څه ده ک د پښتنو برخي راوخه هغه کده ډیورنډ د کرشي یوې خواته دی په پاکستان کې، هلته هم یعنی په خپل سرکاري شمیرې دا وایي چې په قبایلو کې یا په خاني قبایلی سیمو کې تر وسه او زیات شونځي چې دی هغه سوزول سوي دي، د غرنګ د خیبر پښتونخوا په نورو بلا بیلو برخو کې هم دغه حال دی، نو ټول ټال شمیر چې دی هغه 1300 تر رسیږي، او د افغانستان هم په پښتني برخو کې، او بیا په خاصه توګه تاسو چې ول د لوی کندهار په برخو کې، دغه هدف ولې هم دغه پښتني برخه دی لږم په مرته کړی د چاسم خبري ور باندې کړی؟
کاکر صاحب، سو مخکې دې میاشتې مخکې کابل کې یو پروګرام جوړ و، پروګرام کې موږ څلور تنه میلمانو، هغه میلمانو یوازې و خلکو ته تعلیم په برخه کې مشکلات، حل لارې او پرمختګونه بیانول. یو ځم له هغو څخه وم اکثرو اورېدونکو چې موږ سره په یو مجلس جلسه کې ناستو، د هغوی انتقاد دا و چې ولې یوازې ښوونځي د کندهار په سیمه کې بند دي او په پښتني سیمه کې بند دي، او دوی ونجونو ته تعلیم اجازه نه ورکوي، دوی دا کوي. هغه لاملونه یې وویل،
ما ورته ویل ما ول یو شی باید موږ دا روشانه کورسنی ته نړیواله ټولنې ته چې ولې یو سیمه هدف ده کچیر شوونځي راواوي پر ټول سیمه بنا راواوي دلته ولې د ډورن کرشا خواتم یوازې د پښتون پر قوم باندې د ډورن کرش دی خواتم د پښتون پر قوم باندې همدا جهالت همدا بدبختی راغلی ده نو دا واځي معلومه ده تاسو چې قومي مشرانو له خلکو سره د نو کلونو تجربه چې یوازې پښتون دشمن افغان دشمن کده د لورن کر شاخاوي کده دې خواوي هغه دا نه پریږدي دا کوم بسوا ده سي چې دوی هو تا ژوند ولري دې چې خلک چې په دې ده سلويش کال جنگ کې لز دکړو به بر سپات سو دی په یو بل نوم باندې په افغانستان کې د کر شفا باندې په یو په بل نوم باندې جنگول او سه هم جنگوي کچیر هم دا کوم بسوا ده سي بیا بدلته هم هغه چې دشمن غواړي دې کوم شي مخاداف ته ورسیږي بیا نه سي رسیدلای نو دوی اوس یو شی چې ما مخکې وای ګور بیا هم په دې نور ولایتونو کې ښوونځي بندې دا هغه ولسوالۍ چې موږ د ډیورنډ کرښې سره په صفر نقطه کې پرتې یو همدا تر ټولو ډېرې ټارګټ دي ولې په نورو سیمو کې همدا نسته نو معلومه واضح خبره ده چې د افغان دشمن د پښتون قوم دشمن دی نه غواړي دا قوم باندې واده شي خو دلته یو شی ذمہواری یوازې د دې نه ده چې موږ به هر څه له دولت غواړو لا به هر څه له بهرنۍ موسسات غواړو دلته کده کرشي اخواته د پښتون قوم مشران دي کده خواته دي دوی د دې حل لار کولای شو موږ په 2009 کال کې هغه وخت کې د ډیورن کرشي اخواته چې مشران محمود خان تکزای او څوک څوک راغلي وو د کرزي صاحب سره دغه وخت په ونی وزیر سره به هر کونی مشر وژغېدو چې دا مسله یوازې موږ نه دا او دا موږ تر توان وړ ده خو په دې کې تر ټولو مسولیت تاسو سره کېږي ځکه تاسو د قوم مشران یست او داسې د قوم رهبری کوي دا قوم بي سواد پاتېږي او دا قوم بي سواد پاتې سو ام موږ تاسو پر ضد بیا ته دښمن استعمالوي خو تر اوسه پورې یعنی موږ ټول عمر چې کو ګلاله مشران لرو مشران ماغه مشکل نه دی کړی حتی د کرزي صاحب په خپل ولسوالۍ کندار کې هم تر اوسه په کندار په ډاند ولسوالۍ کې ته په خپل کلی کې هم شووندی باندې
صحیح او متي الله ویسا صاحب د افغانستان د جګړې تاسو ذکر وکړ د افغانستان د جګړې په وجدو کې چې په لکهاو یا موږ به وای چې په میلیونونو کسان چې کډوال سوي وو بیلابیلو وطنونو ته خو یوازې پښتانه چې په کمپونو کې میشته وو یا په شهرونو کې هم وو هغه ته یو بل غوندي تربیه ورکول کېدل چې د جنگ تربیه به او نور کمونه هم چې په خپل هم تاسو لدل دي ما هم لدل دي د سیم خلکو هم لدل دي هغه او تعلیم ته ډیره زیاته توجه ورکړیو آیا اوس چې تاسو کلی په کلی ګرځي په دې افغانستان کې خلک اوس د تعلیم په اهمیت پوه دي چې تعلیم څومره مهم دی څه معنا لري او دوی څه زده کړه کولی سي دا یو فرق تاسو لیدلی که څنګه
تاخر صاحب کله چې 2009 کال کې به سیمو ته تلو بیا لسم یو لسم هم دا چې هر کال چې کمې سیمې کلیوالو سیمو ته ځو بیا موږ ډېر کار په جنگي او لري پروتو سیمې کوو د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته زه خپل څو ځله او خپل را سره د کلملار رضاکار ټیم ګروپ او ورور مر سره ځي هر کال په فکرونو کې مثبت تغییر راځي خو له دوی سره ډیر کار کول پکار دي یعنی هم مشران هم موږ هم میډیا هم نړیوال ټولنه هم موسسات د لیرې پرتو سیمو خلک تر ډیره پورې د تعلیم په اهمیت باندې پوهیږي نه خو دوی د دوی سره کار هم نه دی سوی حتی زه یو مثال ورکوم زه د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ ته ارغستان ولسوالۍ ته یو دوه کاله مخکې ولاړم هلته ما قومي مشران سپینږي د ټول فل چې تاسو دلته پنځه سوه کور اوسئ او په سیمه کې ښوونځی نه لرئ تر اوسه مې ولې غوښتنه نه ده کړې د سیمې قومي مشر څوک دی قومي مشر لاس جګ کړئ چې زه د دې سیمې قومي مشر ټول چې توګه قومي مشر یاست دا قوم پر تا حق لري چې په سیمه کې ښوونځی نه تا ولې غږ نه دی پورته کړی دی ماته په جواب کې وایي چې ما څو ځله د کمانډان صاحب عبدالرزاق څخه غوښتنه وکړه چې ما ته شوندي جوړ کړه یعنی د دې سیمې قومي مشر تر اوسه په دې نه پوهېږي چې و شوندي کمانډان د امنیت اصل کیږي او کده پوهنې وزارت څخه یعنی د تعلیم د عامه پوهاوي کچې ډېره کم ده یعنی په دې برخه کې باید رسنۍ مدني ټولنې ځوانان ټول په ګډه کار وکړي خو مثبت یعنی په فکرونو کې مثبت تغیرات په خوا په نسبت راځي په خوا په سیمه کې نجونو ته تعلیم اجازه نه ورکول کېدله اوس اکثره خلک چې د چالور باسواده ده یا تعلیم کړی دی یا فونتون خلاص کړی دی په افتخار په ویاړ سره وایي چې زما لور نن فارغه ده یا که یو څوک په سیمه کې کوزده کوي هم اول شرط په خوا
امداد چې د خلک پښتنه کې چې تعلیم یې کړی دی که نه خو ډېر کار غواړي. یعنی دا سیمه نه دېرش څلوېښت کاله جنګ پر سوه دي، دښمن منفي تبلیغات چې اوس د هغوی د مثبتو تبلیغاتو لپاره ډېر کار او ډېر وخت غواړي.
مطیع الله ویسا صاحب له موږ سره اوسه وخت سوه دي، د یو لنډې غونډې وقفې له وقفې وروسته به راځو، ځینې نورې پوښتنې هم لرو.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو اولیدونکو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته یوار بیا هم شرغ لسته، په ریډیو باندې موږ اوري، په ټلویزیون باندې مو هم ویني، او ورسره په فیسبوک باندې مو هم په ژوندۍ بڼه لیدلی سي. facebook.com/voadiva. متی الله ویسا صاحب چې د کلملار موسسې په افغانستان کې مشري لري، هغه دا وخت د ټلیفون په لیک سره ملګری دی، ډیر لسته راوړنې کړې دي د تعلیم په میدان کې او په خاصه توګه د پښتنو په برخه کې ډیر زیات کار کوي، زیار باسي، او دا اسانه کار نه دی په هغه جګړه ځپلي هیواد کې. متی الله ویسا صاحب، یو ور بیا هم له تاسو څخه مننه که دا راته ووایاس چې تاسو خو کلی په کلی ګرځئ، د تعلیم ته خلق له تلک څنګه چې تاسو له خلک تر اوسه په دې هم نه دی پوه چې د یو مکتب له کمانډانه زو غړی او که د پوهنې له وزارت څخه یا د پوهنې له مدیریت څخه، نو د خلکو عمومي رویه تاسو په وړاندې څنګه ده؟ آیا ملاتړ مو کوي او که هر ځای له مخالفتونو سره هم مخ کیږي؟
یو شی چې کاکړ صاحب، موږ څوارلس سوه کسان پر رضاکار ډول همدا کار کوو. په افغانستان کې کار کول ډېر ستونزمن دي، جنگ ناامني نور ډېر مشکلات شته، اوس هم جګړه روانه ده. خو یو شی چې موږ تشویق کړی یو او هیڅ وخت دا کار نه پرېږدو، هغه همدا چې موږ هره ورځ د خپل کار یو مثبته نتیجه وینو. یعنی هره ورځ یا یو ماشوم ښوونځی ته داخلیږي، یا کتابتون جوړیږي، یا مکتب خلاصیږي، همداسي. خو د سیمه کې د ولسی خلکو هغه تشویق او هغه ملاتړ شاید له ډیرو دولتي خلکو سره نه وي. په هر سیمه کې چې کله سیمې ته ځو، د ښوونځي لپاره د هغوی سره خبرې کوو، یا کتابتون جوړوو، یا د هغوی ستونزې راخو، یا پر حل لار خبرې کوو. که قومي مشر دی، که ملا دی، که سپین ږیری دی، که ځوان دی، هر یو کوشش کوي چې موږ ته میلمستیا وکړي، موږ سره تصویر واخلي، موږ سره په همدې لاره کې ګډون وکړي. خو دا چې لازه او زموږ اکثره ټیم ټول محصلین دي په زده کړو باندې بوخت دي تر اوسه پورې، نو موږ هغه چې عملي کار ته لا، یعنی عملي کار که څه دا د دومره ښوونځي خلاص شوي دي، کتابتونونه جوړ شوي دي، خو لا موږ هم ورته عملي کار نه وایو. یعنی عملي کار به زموږ له زده کړو وروسته شروع کېږي، چې بیا به همدغه د یوې سیمې قومي مشران بلې سیمې ته بیا یو چې هلته به خلکو ته کینات ورکوو، تر څو خپله لور هم ښوونځي ته واستوي، د ښوونځي ساتنه هم وکړي، او په کومه سیمه کې ښوونځي بند وي دوی خپله کینات وکړي. دا ځل د خوست په ولایت کې یو شمېر هغه قومي بانفوذه مشران چې د درو زرو څلورو زرو کورونو به هغه کس مشر وو، هرې ولسوالۍ ته به دوی په خپلو مصارفو زموږ سره تلل او خلکو ته به دوی کینات ورکاوي. یعنی زموږ سره یو ټیم و کله چې موږ په خوست کې لس ورځې وو، لس ورځې همدا قومي مشران زموږ سره راسره وو، هم یې خدمت کاوي. یعنی د ولس مینه او تشویق چې راسره دی، نو هیڅ وخت هم دا کار موږ نه پرېږدو. خو د ولسي ملاتړ څخه تر ډېرو خلکو، یعنی تر ډېرو دولتي خلکو هم بانفوذه یو.
لکه څنګه چې تاسو ویلې، تر ډیرو دولتي خلکو زیات با نفوذ یاست، اثر مستا هم دغه کار تاسو ذکر وکړ، څوارلس سوه ځوانان تاسو په دې کار کې پر رضاکارانه توګه، یعنی بې څله معاش بوخت یاست، نو دغه کارونه چې تاسو کوئ، کم بند ښوونځي دي هغه خلاصوي، همدارنګه نور کتابتونونه جوړوي، د دغه کار د منظم ساتلو لپاره مو هم څه داسې یو پلان جوړ کړی دی یا لرئ که څنګه؟
یو شی کاکړ صاحب زموږ اکثر ملګری لکه مخکې چې ماول محصلین دي موږ اکثر د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو په واتس اپ وایبر دم دم دې لارې سره په تماس کې یو دین ملګری په بهر کې پز د کړو وخدي دین په افغانستان کې د ټکم زموږ سره کار کوي دین هم دا چې د رسنۍ تم اسرسای نه لري خو بیا د منظموالي د فاره هم دا کار کوو چې یو کس د پکتیا ولایت کې یا په خوست کې یا په غزنی ولایت کې هم هلته نماینده دی هم هلته کار کوي کله چې زموږ ضرورت وي چې یو شی له ژوند مرسته کوو دای دی له خلکو سره کینی هغه ستونزې اوري او هغه مرسته ویشي او همداسې که په بل ولایت کې ضرورت وي یعنی په ټول سیمو کې منظم کسان نمائندگان لرو او بل یو کمپاین د کتاب راټولولو کمپاین په نامه ما یو کمپاین شروع کړی ول هر چا به می د ټولنیز رسنۍ د لاري یو کتاب راټولوي اما هغه د دغه کلملار رضاکارانو راټولوي په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې به یو رضاکار نماینده وو هر کس هغه ته کتاب سپاري بیا به دوی زموږ د ټولنې د میډیا له ګروپ سره شریکاوي بیا موږ په رسنۍ کې عکس خپراوي پلانکي کس نن په پلانکي ولایت کې کتاب راټولول کمپاین ته کتاب وسپاري خو هغه منظموالی چې موږ یې پر اټلونکي کې غواړو یا له خلکو غوښتنه ده چې باید یو منظم شي خلکو سي په ولایت په هر ولسوالۍ په هر کلی کې ډېر نمائندگان ولرو ټولې ستونزې حل سي هغه موږ له ذکر څخه ورسته وي وکم کار روان دي یعنی ډېر توجه اوس موږ پر نورو کارونو په تعلیمي برخه کې نه د موږ یوازې همدا ده هغه ماشومان چې د زده کړو به برخه دي ښوونځي باندې دي لماوی لپاره کار کوو که هغه خلاصيږي بیا په څنګ کې موږ ډېر نورې ستونزې هم لرو چې د نجونو د تعلیم په وړاندې ستونزې دي یو شمېر کسان لوړ زده کړو ته لاسرسی نشي پیدا کولای یم داسې بهرني برسونه راغلي دي ته لاسرسی نشي پیدا کولای یو شمېر کسان ډېر غریب دي د زده کړې نشي کولای دا غوی لپاره اوس هم موږ کار کوو خو بیا په منظم ډول باندې کار کوو چې په هر سیمه کې خپل نماینده او هغه ټیم ولرو څو پورې چې بیا پر یو کس باندې وو جمع نوي او هغه کار په شم منظم ډول ستاسو ورسیږي
تاسو د بوچ خبره هم وکړه دا رنګ کار چې په منظم ډول کوي د هغه لپاره د پیسو هم ضرورت وي نو د افغانستان د حکومت د پوهنی وزارت ام د غرنګ د عالی تحصیلات وزارت او ورسره په څنګ کې نړیوال چې کم سازمانونه دي چې خیریه کارونه کوي د خیر شګړي کارونه کوي د هغو زخم څه مالی مرسته یا بیا نور د سیمرستي چې وی هغه تر لاسه کړي یا در سره کوي کڅنګ
د مالی سپورت لپاره هیڅ یو بهرني هیواد هیڅ یو بهرني موسسه نه د افغانستان د پوهنې وزارت نه د لوړو زده کړو وزارت را سره مرسته کړې ده یوازې د پوهنې وزارت کله مو ښوونځي خلاصو د قومي مشرانو په سیمه کې بیا دوی وسره ښوونکي ورکوي کتاب ورته رسوي ځکه خو بیا د دوی په چوکاټ کې رجستر کیږي او د دوی پورې مربوط راځي تاسو سوز موږ مصارف د ټولنې د همکارانو د دفتر د ترانسپورت اکثره د څو کلونو څخه ما لکه اول ځل چې ول د پلار له وسیات سره سم هم د کارت موږ مخه کړی و موږ خپل جایداد څخه یو برخه د هم دې لپاره وکب کړی و پلار و نکمو دا باید په تعلیمي برخه کې د غریب ماشومانو د افغان ماشومانو لپاره مصرف شي اکثره وخت موږ ترانسپورت په سیمه کې لاندې لارې کاوي دوهمه برخه یې هغه ټولنې همکاران دي چې اوس د افغانستان په دولت کې فوزیفو کې دي او زموږ سره په ټولنه کې رضاکار دي د دوی لپاره په دینه سیمه کې ترانسپورت یا شوار چې موږ جوړو موږ ښوونځي واړو موږ خپل بچان ته تعلیم حق واړو هم هغه دوی را سره کومک کوي او تر اوسه پورې یعنی موږ په څلور دیش ولایتونو کې کار کوو په یو ولایت کې هم رسمي دفتر نه لرو خو په کابل په مرکز کې هم موږ د آشنا په نامه یو پونتون دی چې د حاجی عبدالرشید عزیزي په نامه یو افغان تجار د هلمند د سیمې اوسیدونکو دی ماغه راکوي موږ په ماغه پونتون کې اوس او کله کتابونه کارته سی او تر ټولو هم هغه پونتون کې له ماغه پونتون څخه بیا د نور ولایتونو کنټرول وو
متیو لا ویسه صاحب وخت
پاسپورت د کارتاسي برخه له ټولنیز رسنۍ د لارې راټولو او کتابونه مې هم تقریبا یو نیم لک کتابونه مې د ټولنیز رسنۍ د لارې راټول کړي وو زموږ د ټولنې پالیسی دا ده چې موږ له هیڅ چا نغدي مرسته نه غواړو خو د جنس مرسته غواړو
سلام دا مته ولا وسه سه په خبرونه کې وخت سره کم پاتې سو دوه مهمې پوښتنې دي تر ټولو لومړی که هم دا راته وایسته اوس چې څه لاسته راوړنې مو کړې دي په لاندې توګه
تقریبا کاکړ صاحب د 2009 نن تر اوسه پوری تر اویا او پر هغه شووندی چې بند وو زموږ قومي مشرانو په ونی وزارت ملایانو ځوانانو په ګډ ملاتړ سره بیرته خلاص او پرانستل شو. استاد ماشومان جنیور کوان شووندی تر و دوهم برخه ده چې تقریبا جنگی سیمو کې اته د افغانستان په سیمو کې هلته موږ عامه کتابتونونه او فن لایبرري نه لرو. د هغوی لپاره مې تر 15 پورې عامه کتابتونونه جوړ کړي دي چې اوس هم دا کار روان دی. تقریبا 3 میلیون افغان ماشومانو غریبو کوچنیانو ماشومانو پورې مې کارتاسیا او د ماشومانو د ادبیات کتابونه د افغانستان 4 ولایتونو او لیرې جنگی سیمو ته رسولي. او بله برخه هم ده چې هغه غریب یتیم ماشومان چې په پلرونو یا په جګړه کې قرباني شوي دي د هغوی یتیمانو لپاره تر 3600 پورې مو د زده کړو د ابتدایي زمینه مساعده کړې ده. او هم هغه ځوانان او پیغلې چې دي لوړ زده کړو ته لاسرسی نه لري دوی سمې په بهر او په داخل کې د سکالرشیپونو د وړیا زده کړو د لوړو زده کړو زمینه مساعده کړې ده. همدمدې په څنګ کې مې تر اوسه 3 کمپیوټر لیبونه د هغه لیرې جنگي سیمو کې د ماشومانو لپاره جوړ کړي دي. همدا چې د چوکیو میزونو مرسته او هم یو شمېر هغه سیمو کې چې هلته ښوونځی نشته او دوی غوښتنه کړې ده نوي ښوونځي مو ورته پرانستلي دي او اوس هم دا کار روان دی. همداسې په فوټبال کرکټ ټیمونه جوړول رضاکار ټیمونه جوړول همداسې دا هغه څه دي. خو زموږ ډېر کار هم دی چې خلک دې ته وتو چې بند ښوونځي خلاصې دا هغه څه لاسته راوړنې وي چې اوس هم پر همدې کار روان.
او د تقریبا 1,15,000 کتابونه مو هم راټول کړي دي. متي الله ویسا صاحب د آینده د پاره مو څه پلان دی؟
آینده د پاره اوس په ګرمو سیمو کې نوی تعلیمي کال په دې 2-3 ورځې کې شروع کیږي. د هلمند کندهار په 3-4 جنگي سیمو کې او زابل د دې لپاره د بندو ښوونځي د خلاصون لپاره کارونه خلاص شوي دي. قومي مشرانو د سیمې خلکو د پوهنې وزارت ټولو په توافق کار شوی دی. یوازې موږ ټولنیز کړي یعنی رسنیو ته ورکړي نه دي. ډېر ژر به نور بند ښوونځي هم خلاص شي او په کومو سیمو کې چې هغه ښوونځي بند دي دا غوی لپاره ومدا کمپاین نور هم پیاوړی کیږي. او همدارنګه موږ کوشش کوو چې دا کتاب راټولولو کمپاین نور هم کوي کو تر څو پوری چې د افغانستان په هر سیمه کې ښوونځي په کلی کې کتابتون سره په ولسوالۍ کې ضرورت وي هلته یو کتابتون جوړ کو. همدارنګه هغه ځوانان لپاره کله چې په برابر کو کوم چې دوی ضرورت لري یا لوړ زده کړو ته لاسرسی نه لري او هم هغه یتیم او غریب ماشومان چې دوی د زده کړو بیا برخې دي د دوی لپاره د تعلیم زمینه برابر کړو. د همدې لپاره کوشش کوو چې دا ټیم قوي کو او په یو منظم ډول باندې لکه مخکې چې مو ویل ځکه زما زده کړې نورې پای ته رسیږي او هغه کوم ملګري چې د ټولنې په راس کې قرار لري دا وایي زده کړې پای ته رسیږي نو دا کار نور هم منظم کوو تر څو پورې چې یو سیم هم له زده کړو څخه بے برخې پاتې نه شي. خو شاید کمپاینونه مې د نور وخت څخه فرق پر راتلونکي ولري پر راتلونکي ډېر خلک ډېر سپین ژیري او ډېر مشران به سره وي. موږ کوشش کوو چې یو افغان پښتون بچی کده کرشي افاوي کده افاوي له زده کړو څخه بے برخې پاتې نه شي.
ډیره مننه متی الله ویسا صاحب او کور مودان د وخت را کولو او د نور بریاو په هیله فلال د خدای په امان. ګلاو قدرمنه اوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه هم په دې ځای پای ته رسیږي او د متی الله ویسا صاحب خبرې که تاسو بیا هم اوریدل غواړئ نو voadivanews.com یا بیا facebook.com/voadiva. زه قربان نصیر کاکړ سره د پروډوسر بختور شاستا سره درنه خدمت تر بلې خبرونه پوری اجازه غواړم. تل خوشاله سرلوړی او بریالي اوسئ.